كمرغلة.
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړای کې زه هارون باشا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابراو.
د خیبر په لوړګي کې خلکو د یو ځوان تر مړینې وروسته نن خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی. ملګري ملتونه وایي چې په 2019 کال کې په افغانستان کې تشدد لږ تر لږه سکم درې نیم زره هم وګړي وژلي. تمه ده چې د ایران د پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې به نن اعلان شي. د خیبر په لوړګي کې خلکو د یو ځوان تر مړینې وروسته نن خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی. د 22 کلن عدنان شینواري پلار اسماعیل شینواري ویلي زوی یې درې میاشتې مخکې امنیتي ځواکونو نیولی و. د جمعې په ورځ د هغوی په حراست کې وژل شوی او مړی یې ورته پرون وسپاره. هلته په چاروازګۍ کې د خیبر سیاسي اتحاد مشرانو فعالانو د عدنان د کورنۍ غړو پرلت له وجې افغانستان ته مالوړونکو ګاډو تګ راتګ هم درېدلی. نن غرمه پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر او د ده ملګري په کارخانو چک پوسټ را ایسار کړل او په دې پرلت کې د ګډون نه منع کړل. په لنډي کوتل کې د عدنان شینواري د وژنې پر ضد روان پرلت ته د وینا پر وخت ګډونوالو وویل چې د نوموړي کورنۍ سره د انصاف وشي او د دغې پیښې عدالتي پلټنې دې وشي. تر اوسه د هغه جنازه نه ده شوې. په خبر کې د ترهګرې عزت څنګه پرون ویلي چې عدنان یې د فروری په 28 د پیښور او خیبر پر پوله په لیږي سیمه کې له نورو څلورو ترهګرو طرفه عملیاتو کې وجلی دی. د پولیسو بیان زیاتوي چې وجلې شوو کسانو په پیښور کې د ځانمرګو بریدونو پلان لرلو. د بلوچستان حکومت په ایران کې د کورونا وایرس له وجې د 8 کسانو تر مړینې وروسته له هغه هیواد سره پر پوله بیړنۍ حالت اعلان کړی. د صوبایي حکومت بیان لیاقت شاهوانی نن مشال ریډیو ته وویل چې ایران او عراق ته د زایرینو تلونکي قافلې ودرولې دي او په مکران او رخشان ډویژنونو ته یې د ډاکټرانو ډلې استولې دي.
پاک ایران بارڈرنگ ایریا دی پدی کی مکران ڈویژن اور رخشان ڈویژن کمسل ہاسپٹل دی پر کی ایمرجنسی امپوز سو دا وقت دی پنزہ چکم ڈاکٹرز دی ٹریننگ دا پارا اگر ایران بارڈر تم رواس تا ہوئی تے دے علاوہ ڈی ایچ کیوز دی بی ایچ یوز دی آر ایچ سیز دی پر اگر کی آئسولیشن وارڈ اسٹیبلش کی جی.
شاهوانی زیاته کړه چې له ایران ورغلی یو کم نوی کسان دی د کرونا وایرس ته معاینه ورستو خپل کورونو ته استولی دي. د خیبر پښتونخوا د بونیر په سالاردو سیمه کې د ماربلو یو کان نړیدلی چې له کبله لږ تر لږه وتنه وجلي. د بونیر ډیپټي کمشنر محمد خالد مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د فروری په 28 ماسپښین مهال رامنځته شوې ده. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې 8 تنه ټپي شوي دي او داسې څوک نه دي ورغلي چې ګواکې د کورنۍ کوم کس یې لا ورک وي. دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په امر به وجل شوي کس ته 5 لکه او ټپي شوي ته 1 لک روپۍ ورکول کېږي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو ځینې استازي وایي حکومت د دوی غوښتنو ته هیڅ پام نه کوي. دوی وایي د انتخاباتو پر وخت یې له ولس سره د پرمختیایي کارونو ژمنه کړې وه خو اوس یې د دوی په وینا حکومت خبره نه اوري. د مومندو قبایلي ضلع استازي نثار مومند بیګا مشال ریډیو ته وویل
موږ چې اسمبلی ته راغلي وو موږ وخت په وخت باندې په هغې کې د آواز اوچتولو کوشش کړی دی خو تر د اوسه پورې په کې یوه ستونزې هم نه ده حل شوې نه چې څومره قانون سازي شوې ده. په هغې کې په قانون سازۍ کې موږ ته هغه بیلونه چې کوم زموږ په حواله باندې راغلي دي موږ ته ټیبل کړي نه دي موږ کتلي نه دي موږ خبر نه یو.
خو په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف یو غړي واجد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان صوبایي حکومت ته امر کړی دی چې د قبایلي ضلعو د ولس ستونزو ته دې جدي پام وشي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت وایي چې په 2019 کال کې په یاد هیواد کې تشدد سکم 3.5 زره عام وګړي وجلي او سکم 2 زره نور ټپي کړي وو. د یاد ماموریت لخوا د فروری په 22 په خپاره شوي راپور کې ویل شوي دي چې دا پرله پسې 6 کال دی چې په افغانستان کې هر کال تر 10 زره زیاتو عامو خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. دا راپور په داسې وخت کې راغلی چې افغان چارواکو د فروری 22 له نیمې شپې په عملي توګه په تاوتریخوالي کې د کمی اعلان کړی دی. طالبان، امریکا او افغان ځواکونه سره سلا شوي دي چې تر یوې اونۍ به په تشدد کې کمی راولي. ټاکل شوی ده چې تر هغې وروسته به د فروری په 1 د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن تړون لاسلیک شي. تمه کیږي چې د ایران د پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې به نن اعلان شي، خو دا تقریبا ښکاره ده چې بنسټپالو او سختدریدو پکې ډېرې رایې اخیستې دي. داسې څرګندېږي چې د فروری پر 21 په ترسره شوو پارلماني ټاکنو کې د پخوا په پرتله کمو خلکو برخه اخیستې وه. داسې ښکارېده چې په دې ټاکنو کې به بنسټپالی په ګټه کې وي، هغه ځکه چې تر انتخاباتو وړاندې په زرګونه اصلاحات غوښتونکي او نسبتا منځلاري کاندیدان رد کړل شوي وو. امریکا دا عمل غندلی و. د ایران د انتخاباتو ملي ادارې د فروری په 2 ناوخته ویلي چې دوی له 2008 انتخابي حلقو څخه د 1 اویا حلقو رای شمارلي. په قزاقستان کې پولیسو تر سلو زیات داسې کسان نیولي چې په الماتی او نورو ښارونو کې یې د اپوزیشن په لاریونونو کې برخه اخیستل غوښت. د فروری پر 2 په دې سربیره د اپوزیشن د دې لاریونونو د مخنیوي لپاره لوی شمېر پولیس ګمارل شوي وو چې وار له مخه پرې بندیز نه و لګېدلی. د نارجستر شوي ډیموکریټ ګوند پلویانو په داسې وخت کې نیول شوي چې مرکزي څلور لارې ته نږدې د ازادۍ نارې وهلې. په قزاقستان له مودې راهیسې له دې قبله نیوکې کېږي چې د احتجاج په اړه سخت قوانین جوړ کړی دي. اوسنی ولسمشر قاسم جومارد توقیوف په 2019 کال کې واک ترته رسیدو وروسته ژمنه کړې وه چې اصلاحات به کوي. نوموړی تر نور سلطان نظربایوف وروسته واک ترلاسه کړ. هغه نږدې 1.5 کاله پر دې هیواد واکمن وو. او نن به د پاکستان د کرکټ په سوپر لیګ کې 2 لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه په کراچۍ کې د کراچی کینګز او لکویټا ګریډیټرز وه، او دویمه لوبه د لاهور کلندر لوبډله به ماښام 2 بجې د اسلام آباد یونایټډ سره په لاهور کې بازي کوي. د مشال د خبرونو پای اوس به د موسم حال د سراج زهیر نه واورئ.
د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د ګل پورس به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 26، بنو کې 14 او 28، ژوب کې 26 او 22، او کوټه کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر د 2 کلن ځوان عدنان شینواری نن هم د درې پر لویه لار دغه مړ پروت دی. د شینواری پلار وایي زوی یې ریاستي ادارو وژلی دی او باید دته انصاف ورکړل شي.
دا کا عدالت ته پېښ شوی وای او دا ما منله ورسره که دا یې پانسي کړی وایم. نن یې دایینې په ظلم سره مړ کړ.
د بلوچستان چارواکو ویلي په ایران کې د کورونا وایرس له لاسه د یو شمېر کسانو د مړینې رپورټونو تر خپرېدو وروسته په سرحدي سیمو کې ځانګړي روغتیایي خدمات برابر کړي دي.
موږ تقریبا د سل خیمو غه یو هسپتال جوړو په تفتان کې. 10 زره کورونا وایرس ماسک موږ سره پراته او موږ ور ولژل.
او پرون په پاړچینار کې یو شمېر زده کوونکو د یو احتجاجي لاریون له لارې حکومت وغوښتل چې د هیواد په میډیکل پوهنتونونو کې دوی ته د ځانګړې کوټې سیستم پر بنیاد داخلې ورکړي. پریوش میرا نور سے میزو موضوع تو ہم رپورٹنا لرو ہل دال مشال ریڈیو سرو سے. اولنی موضوع د خیبر د 2 کلن ځوان عدنان شینواری مړی نن هم د درې پر لوی لار په چاروازګای کې د احتجاج په توګه خودل شوی. تر اوسه جنازه نه ده شوی. په چاروازګای کې د خیبر سیاسي اتحاد مشرانو، فعالانو او د عدنان د کورنۍ غړو پرلت لګولې ده. افغانستان ته د مال وړونکو ګاډو تګ راتګ هم تړلې ده. پولیس وایي شینواری د جمعې په ورځ له 4 نورو وسلوالو سره یو ځای په عملیاتو کې وژلې. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د وژل شوی 22 کلن ځوان عدنان شینواری مړی نن هم د خیبر درې په لوی لار په چروازګۍ کې د احتجاج په توګه ایښودل شوی او تر اوسه یې جنازه نه ده شوې. په چروازګۍ کې د خیبر سیاسي اتحاد مشرانو، فعالانو او د عدنان د کورنۍ غړو پر لت لګولی او افغانستان ته مال وړونکو ګاډو تګ راتګ یې هم تړلی دی. په لنډي کوتل کې د عدنان شینواری د وژنې پر ضد روان پر لت ته د وینا په وخت ګډونوالو وویل چې د نوموړي کورنۍ سره دې انصاف وشي او د دغې پیښې عدالتي پلټنې دې وشي. په دې موقع د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر شاه حسین شینواری مشال ریډیو ته وویل:
مونږ خو دلته ناست یو، خپل لاش میخه د پوره من طریقې سره ناست یو، ژړا فریاد کړو، کچام ژړا فریاد واورېده او څوک راله راغله او زموږ د ژړا فریاد پوښتنه وکړه، جواب به ول ورکړو. که څوک را سره څه خبره کا، مذاکرات کا، ډایلاګ کا، مونږ خپلې دروازې کولاو کړی دی. چیف جسټس سپتم دا مطالبه ده چې مهرباني وکړي چې د زمونږ دا تسلسل چې دغه شهیدانو دی د دغه د مخنیوي لپاره تاسو سموټو اکشن واخلئ، په دغه باندې جوډیشل انکوایری وکړئ.
په دې پرلت کې شریک یو فعال شاه رحمان شینواری وایي:
په علاقه خو دومره خفګان دی چې تاسو په خپلو سترګو باندې ولیده چې زرونه خلک راغونډ شوي وو، او زما په خیال دا راغونډېده به مسلسل نور هم روانې، ځکه چې دا کومې کیسې چې زموږ سره روانې دي. نن نه دوه میاشتې مخکې یوه واقعه وشوه، نن بله واقعه وشوه، او داسې که مونږ شاته لاړ شو په دې تېرو 12 کالو کې لکه داسې یوه واقعه نه ده شوې پاتې شوې چې دوی مونږ سره نه یې کړي. مختلفو شکلونو کې چې کوم دی دلته خلک چې کوم دی وژل شوي دي، کوم دی میسنګ دي، کورنۍ ورانې شوي دي، زرونه آبادۍ زموږ ورانې کړي دي، انفراستراکچر چې کوم دی زموږ تباه شوی دی.
نن غرمه جمرود پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په کارخانو چک پوسټر ایسار کړ او د عدنان شینواری د وژنې پر ضد لګول شوی پرلت کې د ګډون نه منع کړ. تېره شپه د احتجاج په موقع د وژل شوي ځوان عدنان شینواری پلار اسماعیل شینواری وویل:
درې میاشتې مخکې دا وړکی زموږ نه ویول او دا که عدالت ته پېښ شوی وای او دلی پانسی ورکړی وایم که نه، دا ما منله ورسره که دا یې پانسی کړی وایم. نن یې دای نه په ظلم سره مړکه په ظلم سره یو ځای.
د پیښور د ترګری زد څنګ سی ټی ډی پولیسو خالی په ورځ په یو بیان کې ویلی وو چې دوی د جمعې په ورځ د پیښور په ریګي سیمه کې د عملیاتو په وخت 15 ترګر وژل دي چې په هغه کې عدنان شینواری هم شامل وو. خو د نوموړي کورنۍ دار د وی وای عدنان درې میاشتې وړاندې امنیتي ځواکونو پورته کړی وو او دوی سره په بند کې وو. پولیس دا وکوي چې دې کسانو په پیښور کې د ځانمرګي بریدونو پلان جوړ کړی وو او دوی ناکامه کړ. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
لاغه روسه چې پیران کې د کورونا وایرس له لاسه د یو شمېر کسانو د مړینې رپورټونه خپاره شول، پاکستان هغه هیواد ته د زیارت لپاره د تلونکو پاکستاني وګړو پر تګ بندیز لګولی او پر پولې د بیړني حالت اعلان کړی دی. چارواکو ویلي په تفتان سیمه کې به د شاوخوا سلو خیمو یو عارضي هسپتال هم جوړوي. د موضوع تفصیل ایوب ترین اورو.
په کوټه کې د چارواکو لخوا ویل شوی دی چې ایران ته د زیارتو لپاره د تلونکو کسانو قافلې سمدلاسه بند کړې دي. د دې مقصد لپاره په کوټه نوشکي او دلوندین کې وځای چارواکو ته امر شوی دی چې هغه د زیارتو لپاره د تلونکو کسانو څارنه پیل کړي او یو کس دی هم ایران ته د تګ لپاره نه اله کوي. دا پریکړه تیر ورځ په کوټه کې د اډیشنل ډیپټی کمشنر په مشتابه کې په وغونډه کې شوې ده. بلبلو ته د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان پر امر باندې د روغتیا د چارواکو لخوا ایران و پولیس ته چیرمه په تفتان کې په عجله توګه ایمرجنسی مرکز پرانستل شوی دی، چیرې چې دوه ډاکټران لاله مخه موجود وو او اته نور ولېږدولې دي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی او مشالېډو ته وویل چې د ایران سره پر سرحدي پوله باندې د روغتیا د ادارې له لوري احتیاطي تدبیرونه نیول شوی دي.
فوري طور بلوچستان ګورنمنټ چې دی پر دې اکشن اخستی دی. د بلوچستان چې کوم پاک ایران بارډرنګ ایریا دی، په دې کې مکران ډویژن او رخشان ډویژن چې کمزوري ټول دی په ایمرجنسی امپوز سو. دا وخت دی 15 کم ډاکټرز دی ټریننګ د لپاره هغه ایران باندې ته مرواسته وي. د دې علاوه ډی ایچ کیوز دی، بی ایچ یوز دی، آر ایچ سیز دی، په هغه کې آیسولیشن وارډ استابلیش کیږي. او چې پاکستان اوس پر بارډر 89 پیسنجرز دی، داغه د ګرد اسکرینینګ هم شوی دی. د دې علاوه چې نور به خلک را روان دي، داغه اسکرینینګ به کیږي او اسکرینینګ کلینرز بعد هغه بلاو کیږي چې فردر ټریول دی وکړي.
بل خو ته په بلوچستان ایالت کې د ناوړی وزید مخنیوي ادارې ڈی ایم اے پمرست دروختیاد ادارے لخوا پر سلو خیمو باندی ہسپتال دا ایران پل تچیرم پا تپتان کی با دیر جر جور سی دا کم لپارا چی دوایانی او خیمه دا کوٹ سخه لیش دول سوی دی پا دیترز کی دا پی ڈی ایم اے بلوستان دا مشر عمران زرکون وی ناوا
پا دا سلسلے کی مج تقریبا دا سل خیمو غا یو ہسپتال جوڑو پا تپتان کی چی پاگا کی با سل کمرو کدر یعنی خیمہ ہسپتال بی ٹوٹل کی جنریٹر سسٹم دا لزر کرونا وائرس ماسک مر سر پراتا ہو اول مر بندوبست کرے گا مجھے رول اجل دی علاوہ دا موبائل بس یونٹس اور ایمبولینسز ڈیمانڈ ڈاکٹرز دا مجھے رول اجل نو پدے سلسلے انشاءاللہ چی دا محکمہ صحت مجھ پورا کومک ہوکو ہے تاکہ لہ ایران لخوا کم مجھ شیعہ زہرین رازی یا گوگا مکمل سکریننگ وسی اور کچیری خدا نخواستہ پچا کی دا وائرس شکارہ کی دی یا چر شکو کل نو آلتا امرجنسی اسپتال بقائم وی پر دا بارڈر
ایران تا دا زیارتو لپارا پر تلونکو زائرینو باندی دا بندیز پا اڑا دا بلوچستان اسمبلی پخوانی غړی او د اتحاد المسلمین یو مشر اغا رضا څه غړی لمخه راته وویل چې دا حکومت دا پریکړه سمه ده خو د ده په وینا چې دا پریکړه یې په ډېره چټکی کې کړې ده ځکه چې کوم ښار د پاکستان څخه ډېر لري او د عراق و سرحدي پولې ته ډېر نږدې دی. بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال پر ټلیفون باندې د وزیر اعظم عمران خان سره هم تماس نیولی دی او په ایران کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته په صوبه کې پر پورته شوو ګامو خبرې کړې دي.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو جماعت اسلامی نن پا سوات کے دا سوات پا منگورا کے یو احتجاجی لاریون کر دے پا دے لاریون کے دا جماعت امیر سراج الحق ہم شاملو نو پر دے موضوع معلومات اخلو لسواتا را سر اخبال خبریال نیاز احمد خان راغلے دے. نیاز تا سستا سڑی مشی وائیو کراتا ہوا ایسی دا لاریون دا دی هدف سو او سراج الحق دا جماعت اسلامی مشر کما وینا کڑی وی او لن تفصیلی مونگ سر شریک کے مہربانی.
جی بچا جی بالکل جماعت اسلامی نن اعلان کرو چې موږ دوی به د سوات نه د حکومت خلاف صوبائی او مرکزی حکومت خلاف د ګرانۍ بیروزګاری مہنگائی او نور ستونزې دي د هغې په ضد به د احتجاج لړۍ شروع کړي. د جماعت اسلامی مشر سراج الحق په مشرۍ کې دغه ریلی باقاعده وویستی شوه چې دا د نشاط چوک پورې چې ځای به ورسېده دا د گرین چوک ته شروع شو وه. وروسته لویه جلسه وشوه او په جلسه کې د جماعت اسلامی مشر وویل دوی به دا لړۍ ټول ملک ته غځوي ځکه چې موجوده حکومت په ګرانی راوستی ده بېروزګاري راوستی ده کم لوزونه چې د ولس سره کړو هغه تر اوسه پورې نه دي پوره شوي. دوی دا هم ویل چې ملک چې دی نو د هغې غټې غټې اساسې دا ګوي یعنی هغه ایښودای شوي دي دغه د ګرانۍ هغه لړۍ نور هم روانه ده غنم هم ګران شو چې چینی د خوراک څیزونه هم ګران دي. دوی غوښتنه کړې ده حکومت ته چې په پوره توګه دې په دغه کې کمی راوستی شي د ایم ایف سره چې کوم لوزنامې شوي دي هغه باندې بندې کړی شي دوی به چې دی نور احتجاج سخت وي. دوی دا هم ویل چې د سوات نه دغه باقاعده دوی د احتجاج لړۍ شروع کړه او دا به د ملک نورو برخو ته غځولی کېدای شي.
په دې لاریون کې او جلسه کې څومره خلک وو نیاز خان؟
دیکھیے تقریبا سب زرگون پہ حساب سر ہو ستا پنجہ زر نوالا وہ زر ہو پورے کسان پہ دیکھو او پٹرول کم سلو اللہ رشید آگا پولیس تڑ لیوا او کم امنیتی واکون حال تک ولاڑو او اللہ رشید نو درے سات پورے کم نشاط سے وقت آگ بند کرے شو
او اس ختم دے دگا جلسے جلوس ختم شو
بالکل لگ سات اڑان دی جلسہ ختم شوا او د جماعت اسلامی کا مشر چلے سراج الحق آغا چگن واپس روان شوے دے خپل پیخور تا یا بنچے تا ونوے پاہد آغا دا سوات نا چگن روان شوے دے.
مندن دیر مندن نیاز احمد خانو پا سوات کی چلے جماعت اسلامی کا نن کم لاریون کڑے دے او بیا جلسے تا چھے جماعت اسلامی امیر سراج الحق کا موینا کڑے و دا غی مهم ٹکی منتا اور والا اس یو بلی موضوع ترازو دا خیبر پختنخوا دا بنیر پا سلارزو کے د ماربلو دی اوکان نړۍ دوه په پیښه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. د بونیر مرستیال کمشنر محمد خالد مشال ریډیو ته ویلي دا پیښه د روانې فبروري میاشت پر 22 یعنی پرون ماسپخین مهال شوې ده. نوموړي زیاته کړې یو شمېر کسان لا هم تر ډبرو لاندې دي او دوی یې د ایستلو یا بهر ته د ایستلو هڅې کوي. بیا هم د نیاز احمد خان رپورټ.
د مونیر سالارزی سیمه کې د ماربلو درنګ خویدو پیخه هغه وخت را مخامخ شو کله چې په خوا کې نورو درنګونو کې کاڼي چاودون کې بارود او چاودل شول. د مونیر ضلع انتظامیه پیخه کې د وو تنانو د مړو او نه تنانو د جوبر کې دوه تصدیق کړي. د مونیر برستیال کمشنر محمد خالد وای
د 70 ټوټل کنفرم 7 کاروایان اوس ریسکیو دا چکن سرچ اینڈ ریسکیو اپریشن لیا زمون روسم روان دے مونگا گورو ڈیبری کلان دے مونگا کسان گورو کچرتا پکی مونگا میلاو شسا کسان نا آغا با مونگا انشاءاللہ رو باسو دا اغین علاوا مونگا تیو ٹیم را روان دے دا پندین مونگا را روان دے پاگے با دے مونگا دا پورا ایریا سکرین کو او ګورو به چې که داسې کسان پکې سټیل موجود وي چې هغوی موږ روبه.
ځایي خبریال نصیب یار وایي چې د پیښې وروسته دغه سیمه کې مناسب امدادي اسانتیاګانې نه وې. په بونیر کې د ماربلو په کارخانو او درنګونو کې په سلګونو مزدوران کار کوي او د کال په اربونو روپۍ دولت ته ټیکس هم ورکوي.
دغلته د دوی سره د امبولنس سهولت هم نه و چې کوم دوی ته امبولنس ورکړی شوی دی هغه هم په موقع باندې موجود نه و. دوی ګیله کوي چې کله بیا آر ایس سی جوړ ته موږ کله لاړو نو هلته هم فرست ایډ دپاره بیا هغه سهولیات هلته نه وو. که سهولیات وې نو دغه به ژوند بچ کېده، خو وایي چې د سهولیاتو د نشتوالي له وجې د هغوی ژوند چې دی نو هغوی بیا ژوند د لاسه ورکړي.
د بونیر مرستیال کمشنر زیاتوي چې دغه پیښه د هغه درنګ غر ښویېدو له امله مخې ته راغلي کوم چې بند وو او د غر لاندې مزدورانو خپل د کار ګاډي ودرولي ول. دوی وایي چې دولت به متاثره خلکو ته پوره پوره مرستې ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو منتخب غړي وایي استازي وایي حکومت دی د هغوی په سیمو کې د خلکو د ستونزو د واري لپاره ژر کار پیل کړي. له دوی څخه ځینو مشال لډیو ته ویلي د انتخاباتو پر مهال یې له خلکو سره ژمنې کړې وي چې د هغوی ژوند به اسانه وي. خو بل پل حکومت وایي د وزیر اعظم عمران خان په امر د قبایلي ضلعو د پرمختګ کارونه شروع شوي دي، خو پوره کول به یو څه وخت ونیسي. د نجیب عامر رپورټ.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو استازي وایي د خپلو خلکو د ستونزو د هواري لپاره لزړنه کار کوي او په اسمبلی کې تل په دې اړه خپل غږ پورته کړی دی. په دوی کې ځینې د حکومت د عدم توجه څخه سر ټکوي. په صوبایي اسمبلی کې د مهمندو استازي نثار مومند وایي د انتخاباتو پر مهال د خلکو سره ژمنې کړې وې چې د هغوی ستونزې به هواروي، خو اوس ګوري چې حکومت د هغوی د ستونزو په هوارولو کې جدي نه دی.
منګا وخت په وخت د आवाज جوړولو کوشش کړی دی، خو تر دغه څه پورې پکې واستون زم نه د حل شوی. په قانون سازه کې مونږ ته هغه بلونه چې کوم زمونږ په حواله باندې راغلي دي مونږ ته ټیبل کړی نه دي، مونږ کتل نه دي، مونږ خبر نه یو. خو بل طرف ته حکومتي ارکان زیات دي په شغوی صرف په یس باندې خپل بلونه پاس کوي.
نو موړه وای د سیمې خلک کې د تعلیم، صحت، تجارت او روزګار په لړ کې فوري مرستو ته اړ دي. په خوانی قبایلی سیمې د 2013 کال د مې په 13مه په خیبر پختونخوا صوبه کې زم شوې او د 2019 کال د جولای په 6مه هلته انتخابات وشول چې په ترس کې صوبایي سملی ته د میرمنو د اقلیتونو د استادو په ګډون 19 نوي غړي د قبایلی ضلعو نه راغلل. دا وي په منځ کې د شمالي وزیرستان میر کلام وزیر هم دی. هغه وایي
قبایلی سیمه کې دا وکی چې یو تاریخي ګام وو د الیکشن کول د انتظام چې کومه مرحله وه، خو بل طرف ته کوم څه ونه کړل د کلی کوم د پاره د خپل ولس د پاره. نو بیا به مونږ په تاریخ کې مونږ ډېر په بدو الفاظو هم یادې.
میر کلام زیاته کړه چې د هغوی په سیمه کې د کډوالو واپسي، د خلکو د ړنګو شو کورونو او دوکانونو معاوضه او د تجارانو ستونزې او د اعلانو شو پروژو ملي کېدل فوري توجه ته اړتیا لري. خو شفیق افریدی چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خیبر د خلکو استازي دی وای د صوبایي وفاقي حکومت پر مرستو توانیدلې چې په خپل سیمه کې ځنې پرمختیايي کارونه پیل کړي. خو پښتنه دا ده چې کله د نورو قبایلي ضلعو منتخب استازي وای چې حکومت فندونه نه ورکوي، نو په خیبر کې دا کار څنګه ممکن شو؟ شفیق افریدی وای
زمونږ یو اتحادیانو د حکومت په خبره کې دا چې دوه یو خپل فارمولا جوړه کړې ده چې یاره 65% فند به غولا دي، 35% با پوزیشن والا او د خلکو لا باور کړی کیږي. زه سیم سیم ډیر ډیر شکر گزارم په دا حق لا باندې.
خو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی حکومتي غړي واجد الله خان مشال رډیو ته ویل وزیر اعظم عمران خان صوبایي حکومت ته امر کړی چې د قبایلی ضلعو د خلکو ستونزو ته باید فوري پاملرنه وشي.
پرایم منسٹر سے انسٹرکشن دی زما کم د قبایل لگا جا دی د ترقی ور کول پکار دی دا پسندگی ختمول پکار دی قبایل خود دې ځټ ورته غي ریفرنس ملاوی حکومت یت چکن د ټایبل ډیسټریکټس لپاره چې ډېر خره نو نن به شو چې د کی زمون د سیټل ایریاز نه او دی لور کې.
واجد الله خان وای ټول قبایلی ضلع به د خارج لو په شان سہولتونو نه برخمن کیږي، خدا کار به وخت نسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
یو شمېر مدني فعالانو زده کوونکو په پړچنار کې مظاهره کړې او حکومت یې غوښتي چې په میډیکل پوهنتونونو کې د قبایلي ضلعو زده کوونکو لپاره د کوټې نظام بحال کړي. ځینو مظاهره کوونکو مشال ریڈیو ته ویلی حکومت ور سره په دیل کې ژمنه کړې و خو اوس عمل ور باندې نه کوي. په کمی سملا کې لکور می څخه د تحریک انصاف یو استاد بیا وایي پر دې مسله به اړوند چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل له طارق اورگزی اورو.
دوی د هفته پورس په پاړچینار کې مطبوعاتي ودانه مخې ته راغون شوي ول او په میډیکل یونیورسيټانو کې مبینه د داخلي نوي پالیسي واپس د اخستو غوښتنه وکړه. د سیمې اوسیدونکو اقتدار حسین وايي د لوړو زده کړو کمیشن په میډیکل یونیورسيټانو کې د څوکې ترلاسه کولو لپاره مشترکه میرټ لیست پالیسي جوړه کړې چې دوی مسترد کوي ځکه چې له دغه سره ډېر قبایلي زده کوونکي محرومه د پاتې کېدو خطر ده. بحال کړي په احتجاج کې شامل یوزده کون کې عرفان بنگشوای دا ډیره د افسوس خبره ده چې په یونیورسيټانو کې د داخلي نوي پالیسۍ تر جوړېدو مخکې د قبایلو خیال ونه ساتل شو. عرفان بنگش زیاتوي یو خوا هغل تخې ادارې او د تعلیم په لړ کې سہولتونه نشته او بل پلو داسې پالیسیانې جوړېږي چې د مخکې تلو موقع ورنه. په دغه اړه د لوړو زده کړو کمیشن دریز معلومولو هڅې تر ناکامه کېدو وروسته موږ په سینټ کې د حکمران تحریک انصاف له سجاد توري سره خبرې وکړې. نو هغه وویل که داسې چرته وي نو تر هغې به خپلې هلې ځلې جاري ساتي تر څو چې قبایلو ته په یونیورسيټانو کې د داخلې لپاره جوړه شوې پالیسي نرمه کړې نه وي. په 2013 کال کې فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو په وخت حکومت دا ژمنه کړې وه چې په میډیکل او انجینیرینګ یونیورسيټانو او کالجونو کې د قبایلي زده کوونکو کوټا یو په دوه کوي او هغوی ته به اسانتیاوې ورکول کېږي. خو احتجاج کوونکي وایي دا ژمنه د عملي کېدو پر ځای تعلیم حاصلول ورته نور هم ګران کړی دی. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
عوامي نېشنل ګوند د مارچ پر لسمه په پېښور کې د پښتنو یوه جرګه رابللې ده. د ګوند په وینا د جرګې هدف د پښتنو غټې ستونزې په ګوته کول او هغو ته حل موندل دي. د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان مشال لیډو ته ویلي د پښتنو د ټولو سیاسي ګوندونو تر څنګ په سیمه کې د فعاله تحریکونو او غورځنګونو مشران هم دې جرګې ته ور بدلې دي. له پېښوره غلام غوث معلومات راکوي.
ایمل ولی خان وایي په پاکستان کې دننه د پښتنو مشتو سیمو نه به د سیاسي ګوندونو ترڅنګ د نورو غورځنګونو او تحریکونو مشران هم دې جرګې ته رابلل شوي دي.
دا وخت ان شاء الله د یووالي دی. موږ دې وخت کې په کار ده چې د خپل یو بل د تنقیدونو نه روزو. موږ په کار ده چې دې وخت کې د پښتنو مسلې حل کړو. د لسم مارچ ان شاء الله هغه باندې موږ هم دلته راغوښته ده او ان شاء الله د یو غټه سطح باندې باغې د قام د مسلو جرګې ټول پښتونخوا بشمول د بلوچستان کې کوم پښتانه اوسي.
د مارچ په لسمه نیټه دا جرګه د هغې وروستو ترسره کیږي چې د پروري په 13 نیټه په باچا خان مرکز پېښور کې د قبایلي ضلعو د مسلو په اړه په یو ټولګوندیزه غونډه کې په 1.5 نکاتو ټول ګوندونه او غورځنګونه صدا شوي وو. د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړي او د پی ټی ایم یو مخکښ علي وزیر چې په هغه غونډه کې ګډون کړی و ورځی له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
خو چونکه دا د مختلف پښتنو د حکومت ایکس پارټا هغه والی سره خبرې وي مونږ په هغه باندې خبرې پکې کې خو دې نه کې چې مونږ دا ورته چې مونږ ملګری په جیل کې دي ولې چې هغه مونږ مخته هم کام ته سریخه دي کام قرباني ته تیار شوی او بیا هم ورته تیار یو او ان شاء الله تعالی مونږ تاسو ته دا ډرګرنه درکو چې انده د پاره چې کام ته کومه مسله را درومي لکه په تیر وخت ورته ولاړو بیا
یاد دی وی چې تر دې وړاندې د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور پښتین د بنو پا په جلسه کې د پښتنو د یو شمیر ستونزو د هوارولو لپاره د ملت پاله مشرانو سره د سلا مشورې کولو او د ټولو پښتنو د رایوزی کولو وړاندیز ورکړی وو. او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د هغه وړاندیز هرکلی کړی وو، خو بیا په پېښور کې د پولیسو لخوا د منظور احمد پښتین د نیولو وروستو عوامي نېشنل ګوند د خپل ګوند د مشر د اعلان سره سم د پښتنو د جرګې لپاره د مارچ 10 نیټه وټاکله. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو لري د خبرونو لنډیز له مجید بابر.
د خیبر په لوړګي کې خلکو د یو ځوان تر مړینې وروسته نن خپل احتجاجي پرلت دوام ورکړی. د 22 کلن عدنان شینواري پلار اسماعیل شینواري ویلي زوی یې درې میاشتې مخکې امنیتي ځواکونو نیولی، د جمعې پر ورځ د هغوی په حراست کې وژل شوی او مړی پرون ورته وسپاره. بلخوا په پېښور کې د ترهګرۍ ضد څانګې پرون ویلي چې عدنان دی د فروری په 27 د پېښور او خیبر پر پوله په ریګي سیمه کې له نورو څلورو ترهګرو طرفه عملیاتو کې وژلی. د بلوچستان حکومت په ایران کې د کورونا وایرس د پېښو له وجې په تافتان کې له هغه هیواد سره پوله تړلې چې له وجې دواړو خواوو ته زایرین بند پاتې دي. دا خبره د کورنیو چارو صوبایي وزیر ضیاء الله لانګوف د فروری په 23 تر هغې یوه ورځ وروسته کړې چې حکومت په مکران او رخشان ډویژنونو کې روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی. د خیبر پښتونخوا د بنیر په سالاردو سیمه کې د ماربل یو کان نړېدلی چې له کبله لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د بنیر ډپټي کمشنر محمد خالد مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه د فروری په 22 ماسپښین مهال رامنځته شوې ده. حکومت وایي چې دغو وژل شوو او جوبلو سره به مالي مرستې کوي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي دلوزینې استازي وایي حکومت د دوی غوښتنو ته هیڅ پام نه کوي. دوی وایي د انتخاباتو پر وخت یې له ولس سره د پرمختیایي کارونو ژمنې کړې وې، خو اوس یې د دوی په وینا حکومت خبره نه اوري. بلخوا حکومت وایي چې د قبایلي دلوزولو ستونزو ته به جدي پاملرنه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت وایي چې په 2019 کال کې په یاد هېواد کې تشدد څه کم 3.5 وګړي وژلي او څه کم 2000 نور ټپي کړي وو. تمه کېږي چې د ایران د پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې به نن اعلان شي، خو دا تقریبا ښکاره ده چې بنسټپالو سختدریځو پکې ډېرې رایې اخیستې وي. په قزاقستان کې پولیسو تر سلو زیات داسې کسان نیولي چې په الماتې او نورو ښارونو کې د اپوزیشن په لاریونونو کې برخه اخیستل غوښت.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن نوې وخت ورځپاڼه خپلې اداریه کې وایي که څه هم په پاکستان کې هر قسمه وسایل موجود دي، خو دلته بیا هم د توانایي بحران موجود دی. او دا غیلو یو وجه دا ده چې دې لړکې د حکومت سره څه خاص کړنلاره او منصوبه بندي نشته. ادارې وایي بل پلو د پاکستان سره د ایشیا تر ټولو لوی نهري نظام هم موجود دی، او د دې ترڅنګ ورسره نورې د بجلی پیدا کولو منصوبې هم موجود دي، خو تر دې دمه حکومت دې ته څه خاص توجه نه ده ورکړې او نه یې پکې سنجیدګي ښودلې. ادارې وایي که دل شنو د دې منصوبو نه پارزان بیا بجلی پیدا کې دی شي چې ترې د ملک ضرورتونه پاسانه پوره کې دی شي. او دا ځکه چې پاکستان ته دا وخت د 40,000 میگاواټ بجلی ضرورت دی، خو پاکستان 50,000 میگاواټ بجلی پیدا کولی شي. ادریا اخري کوي باید چې حکومت دې اړخ ته خصوصي توجه ورکړي چې دا مسله په سنجیدګۍ سره هوار کړي. د دې ترڅنګ له پېښور خبرېدونکو مشرق روس پڼ خپل ادریا کې وایي فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پاکستان نوم په خړ لیست کې په ځای د ساتلو فیصله کړې. ادارې وایي یادی ادارې د پاکستان د ترهګرۍ ضد لړکی په 28 نقطو کې په 14 نقطو عمل درآمد سم ګرځولې چې د تسلۍ وړ خبره ده. ادارې وایي که څه هم دا خبره د اطمینان ده چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پاکستان اقدامات ومنل، خو بیا به هم پاکستان له دې لړکی نور اقدامات کول پکار وي او له احتیاط به ورله کار اغستل وي چې دارنګ د پاکستان نوم په بشپړ توګه د دې لیست ووځي. ادارې اخري کې وایي سرنګ چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ویلي چې پاکستان د جون کال 2018 پورې د ترهګرۍ پر ضد غوره اقدامات کړي، نو باید چې همدغه سلسله روانه وساتي چې دارنګ پاکستان خپل هدف ترلاسه کړي او په شین لیست کې شامل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي دي طالبانو او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمی په اړه تړون د اوږدمهالې سولې پر لور یو مثبت ګام ګڼل کېدای شي. بلخوا د امریکا غږ پر پاڼه خپره شوې لیکنه کې راغلي په ایران کې د کورونا وایرس له لاسه د مړو شمیر 15 ته رسیدلی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له فرخندي اسد اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکا پلان لري چې له طالبانو سره د سولې تړون د فبروري په 9 لاسلیک کړي. د دغه تړون له مخې په افغانستان کې تر یوې اونۍ پورې د تشدد د کموالي خبره شوې ده چې د جمعې له شپې عملي شوه. د دغه تړون له مخې به په ټول افغانستان کې طالبان پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم بریدونه نه کیږي. وسلوالو طالبانو په یو خپور شوي بیان کې ویلي چې د دغه تړون د عملي کولو لپاره به د امنیتي صورتحال په ښه کولو کې مرسته تکوي او دوی به هم دغه تړون د فبروري پر 9 لاسلیک کوي. دغه بیان زیاتوي چې طالبان به په ټولو ولایتي مرکزونو او د بهرنیو ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي ادارو پوځي اډو بریدونه او راکټي حملې نه کوي. بلخوا په کابل کې امریکایي پوځي مشرانو ویلي دوی په موجوده وخت کې په دې اړه لاس نه وایي. ته دغه تړون د متن تر مخې به امریکا د افغانستان خپل عسکرو باسي او دغه په بدل کې به طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني او د هغو ترهګرو ډلو مرسته به پرېږدي چې په غربي نړۍ کې په حملو کولو کې لاس لري. د سولې د تړون خبرې په داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې سیاسي مشران د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر وروستیو نتیجو له یو بل سره اختلافات لري. بلخوا امریکا غږ په خپله ویبپاڼه لیکي ایرانی چارواکو د تېرې جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له وجې د 2 نورو کسانو د مړینې تصدیق کړی دی. د ایران د صحت چارواکو ویلي په دغه هیواد کې نور 14 کسان کورونا وایرس متاثر کړي دي چې پکې 2 تنه مړه شوي دي. کورونا وایرس په چین کې خپور شوی او تر اوسه یې ګڼ خلک متاثر کړي دي. په ایران کې تر اوسه 13 کسان دغه وایرس اغېزمن کړي چې پکې 15 کسان مړه شوي دي. د ایران په قوم سیمه کې چیرته چې زیات کیسونه رپورټ شوی دي سکولونه بند کړل شوی دي. د نوراندي داسې راپورونه وو چې ایران د چین د اوهان سیمې نه خپل شپېته زدهکوونکي راوستلې دي. د زدهکوونکي په تهران کې تر 14 ورځو پورې د سار لاندې وساتل شول او وروسته ورته خپل کورونو ته د تګ اجازه ورکړل شو. بلخوا د لبنان د صحت وزیر ویلي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس لومړی کیس مخې ته راغلی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د لویو لارو یو شمېر مسافرین او موټر چلوونکي وایي د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ له پیل سره سم وضعیت بیخي بدل شوی دی او دوی به دوی بېله کومې ویرې تګ راتګ کوي. دوی په خبره پرونه نن ورځې پر لویو لارو هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه دی احساس کړی او نه هم د تیر په څیر د حکومتي ځواکونو یا هم طالبانو لخوا پلټل شوی دی. په کابل کې زموږ خبریال امید زهیرمل د ښار ته له هرات، کندهار او نیمروز څخه ورستنو شو مسافرو او موټر چلوونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلې ده.
زاول مطلب د شپې 12 بجې چې دغه طالبان د حکومت سره راته نه راوته او اوس ټول او تر سره کان تخلن نه سمزم ساي.
بشیر احمد نومیږي. د کابل کندهار پر لوی لارې مسافر وړونکي موټر چلوي. دی وايي وروسته تر دې چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ پیل شو پر لوی لارو هم وسلوال خوځښتونه او تر خوای د مسافر او موټر چلوونکو زورونه راکمه شوې ده.
برای شپې 12 بجې خیر خیرات ان شاء الله اوس دا اور بند سوي دي. خیر خیرات نو هیڅ نه دولت درولي نه طالبان درولي خو چې ټول مر اور باندې مر خوشاله.
ګل محمد لنیمروز راستون شوی. هغه سیمه چې نسبت ناامنه ده او ډیر کلی له لوی لارې د ناامنۍ راپورونه هم ورکول کیږي. خدای نوی کیسې لري. وای پر ټول لوی لارې ان موټر همچا ونه دراو.
بس دا پکې کړه چې مخکې به طالبان تلاشي او شای کوله هغه اوس نسته. بخیره ته و خلک پوز به بخیره دا څه زویم ټول عمر سينو به خوند وکینه سر د خلاصو دا ورځې وو ورځې بنو چې سي.
د کابل هرات لوی لار هم ډیر زل د سختو نه خطو شاهدوي. پر دیلار اتلونکو مسافر او موټر چلوونکو وړاندې په زلونو نیوکه کړی چې حکومتي ځواکونه او طالبان زوروي. خو زبیح الله چې د یک شنبه په ورځ نږدې 10 بجې کابل ته راستون شوی دا ځل خپل سفر خوندي او د بل هر وخت په پرتله آرام بولي.
خو به طالب موټر ته پورته کړي او تلاشي به کول نه هغه کیسه نه و. پولیس به خو نه دغه کوله دا نور کوله دا دښتې کیسه نه و. بازارو چې برسېدو هغه کیسه و او په تراب کې هیڅ مشکل نه و. په دښتې کې هیڅ خبره نه. دا خوربند ډیر څو ټول خوشاله دي مسافرونه سره
تر موږ ټول افغانستان ټول ملت په دې خوشاله در دا خو نن چې یوازې مسافر یا موږ په دې ټول ملت خوشاله سي اوربند سي آرامي سي
پر لویو لارو د امنیت او خوندیتوب دا خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د کېدونکو هوکړې وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ د شنبه له ورځې راهیسې پیل شوې ده که څه هم په یو شمېر سیمو کې په ټیټه کچه د طالبانو د بریدونو خبر ورکړل شوی خو دې ډلې ویلي د تاوتریخوالي د کمیدو پر مهال وضع شوي شرایط روښانه دي ازادي راډیو ته تېره اونۍ د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د تاوتریخوالي د کمیدو د شرایطو جزئیات ورکړل د سرچینې له قوله د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به طالبان پر هیڅ خار برید نه کوي د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هیڅ ډول ډز نه کیږي خو د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامي مرکزونه لکه قولي اردو او کندکونه به تر برید لاندې نه راځي طالبان به همدا ډول پر لویو لارو هیڅ ډول نظامي عملیات نه کوي سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي خو که چیرې طالبان کوم برید کوي افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوری به هم د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي د تاوتریخوالي د کمیدو نیټه ورسیده د دې نیټې په پای کې به د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې کلاسلیک او د افغانانو ترمنځ به د مخامخ خبرو دروازه هم پرانیستل شي
د امید زهر مل په رپورټ کې مو د تاوتریخوالي کمیدو د اونۍ وروستی حال واورید ټاکل شوی د اونۍ په پای کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې لاسلیک شي طالبانو پرون په خپل اعلامیه کې ویلي له امریکا سره له هوکړې وروسته به د افغانستان له دولت سره بین الافغاني خبرې پیلوي خو داسې رپورټونه دي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان پلاوي په جوړولو کې د افغانستان حکومت ستونزې لري خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره
ویل شو چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته به د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي خو لا هم د افغانستان لوري د سولې د خبرو لپاره د پلاوي څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی داسې ښکاري چې په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي وضعیت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري د وروستیو پایلو اعلان د سولې د خبرو لپاره د پلاوي د جوړېدو بهیر نور هم پیچلی کړی د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې یو مخکښ غړی محمد محقق وایي د سولې د خبرو لپاره د حکومت لوري د پلاوي جوړېدل سخت کار نه دی او طالبان به د ارګ لوري د سولې د خبرو لپاره د جوړ شوي پلاوي سره خبرې هم ونه کړي د ښاغلي محقق په خبره د سولې لپاره باید ملي او د ټولو سیاسي خواو لپاره د تایید وړ پلاوي جوړ شي
باید
ملی باشه دغه د پلاوی باید ملی وي نه دا چې د ارګ لخوا ټاکل شوی وي پلاوی باید د ټولو سیاسي خواو حکومت لخوا جوړ شي او د هغې د مدیریت لپاره باید د ټولو خواو قناعت ترلاسه شي هڅه مو کړه چې په دې اړه د ارګ او د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د سولې لپاره به همه شموله پلاوی جوړوي او د افغان حکومت لا درسه به ګډون کوي خو داسې ښکاري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خپلو څرګندونو کې هم اختلافات شته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ له طالبانو سره د هوکړې وروسته به په افغانستان کې د امریکایانو او متحدینو حضور کمیږي خو د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د هوکړې وروسته به ټول امریکایان له افغانستان څخه وځي د سیاسي چارو شونونکي عمر شریف وایي که څه هم په اعلامیو کې راغلي د دواړو خواو نظر دی خو د دې اعلامیو اصلي جزئیات په هوکړې لیک کې شته او دواړو خواوې خپل هدفونه تعقیبوي د دې فکر کوم چې دواړو خواو خپل برداشت ویلی خو موږ پوهیږو چې په هوکړې لیک کې یو شمېر پټ بندونه شته او دا تر اوسه مشخص شوی نه دی د طالبانو متحدینو هدف دا دی چې امریکایي ځواکونه له سیمې څخه ووځي او د امریکا هم همدغه هدف دی تر څو جګړه کمه شي او په انتخاباتو کې یو لاسته راوړنه ولري د ښاغلي شریف په خبره د امریکا او نړیوال ټولنې اصلي هدف لونورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول دي
د خاطر پردیس رپورټ د افغانستان د خوست یو شمېر ځوانانو او ښځو د یوې غونډې له لارې د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې هرکلی کړی دی او هیلې ښودلې چې د یوې اونۍ لپاره دا هوکړه به په دې هیواد کې بشپړ اوربند ته لار هواره کړي د نجیب الله الوخیل رپورټ
په خوست کې سول او ځوانان تر سرلیک لاندې د جوړې شوې غونډې ګډونوالو طالبانو سره د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي د کمښت له هوکړې ملاتړ وکړ او له ښکېلو خواوې وغوښتل چې په دې هوکړې عمل وکړي تر څو یو بشپړ اوربند ته لاره هواره شي د کرنیل همت په نوم یو ځوان چې حاضرینو ته یې د غونډې دیارلس مادهیز پرېکړه لیک ولس پکې راغلي ول د دې هیواد د ولسونو هیله یوه داسې سوله ده چې په هغه کې د ټولو وګړو حقوق ساتل شوي وي
خونو غاټ کوي چې د سولې لپاره په تاوتریخوالي توافق شوی ور اړخونه په پوره احترام کایل ووسی تر څو د تل پاتې او نه هېرېدونکي اوربند ته زمينه سازي وشي د سولې لپاره باید یو خاص ټیم جوړ کړل شي چې په هغه کې علماي کرام قومي محور مشران ځوانان خزه مدني فعالان سیاسي احزاب او د افغانستان ټول اقلیتونه پکې وجود ولري
د هلمند ژوندۍ او محب الدین غورځنګ په نوم مدني فعالان د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو هوکړه د دایمي سولې په لور یو ښه ګام بولي.
راټولېدنه په دې مورد وه چې دا اوربن شوی د اوس د امریکې ځواکونو طالبانو ترمنځ دا ډېر د خوشحالۍ احساس لرو موږ ټول، او موږ د یو مثبت پیغام افغان حکومت ته ورکو، ملاتړ یو تر څنګ یې ولاړ یو، موږ کولی شو چې دغه اوربن دایمي اوربن وګرځي.
ځوانان رول ادا دی چې دوی باید ټول له خپلو ځایونو راوځي او د دولت څخه او د نړیوالو سازمان څخه باید په کلکه دا غوښتنه وکړي چې نور موږ له جنګ ستړي شوي په افغانستان کې دایمي سوله غواړو، موږ سولې ته ژمن یو.
په خوست کې درېو تنو ښځو عابده سروري، وزیره سعادت او فاطمه افغان ویل افغانان تر هر څه زیات سولې ته اړتیا لري.
خیان د غوښتنې خدا غ دی ځکه چې دی زمان میړونه ورونه یې ټول په امن کې ستل کېږي، او دی ته به خپل حقونه ورکړی شي، دی به خپل زده کړې په مخ یوسي.
سوله اشد ضرورت دی افغانانو لپاره ځکه چې د څلوېښت کاله جګړې افغانان د هر نوع تاوتریخوالي او مشکلاتو او حتی غمونو سره مخامخ کړي دي.
ټول راټول شوي یو خوندې ورونه او ډېر خوشحاله یو، موږ طالبانو ورونه غواړو د سوله دي راشي.
د طالبانو او امریکایانو د هوکړې پر بنسټ به په ټول افغانستان کې طالبان پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم بریدونه نه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تر اوسه د تاوتریخوالي د کمښت په هوکړې عمل شوی او کومه ستره پیښه نه ده رامنځته شوې.
د سولې پر لور
ټولو ته خپل پلو غواړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د افغانستان د ننګرهار صنعتکار شکایت کوي چې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د حل لپاره یې باید حکومت ګامونه پورته کړي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزیر ننګرهار ته ورغلی و او هلته یې د شیخ مصری صنعتي پارک له لیدو وروسته په یوه غونډه کې د سوداګرو او صنعتکارو ستونزې واورېدې او د هغو د هوارولو ژمنه یې وکړه. د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار صنعتکارو د فروری په 28 نیټه د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ د وزیر پر وړاندې د هغو ټولو ستونزو یادونه وکړه چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. د جلال آباد ښار د اسنافو اتحادیې مشر عزیز رحمان رب وویل په جلال آباد ښار کې تر 3000 پورې وړې او منځنۍ کارخانې په فعالیت بوختې دي. نوموړي له چارواکو وغوښتل چې د اسنافو اتحادیې ته هم صنعتي پارک منظور او د دوی په واک کې ورکړل شي.
تقریبا 3000 کوچنی او متوسط فابریکې لرو او دا په داخل د ښار کې کار کوي، نو دا د هوا حالات هم خراب کړی. موږ د وزیر صاحب نه مننه هم دا دی چې باید موږ ته یو صنعتي پارک موږ ته ورکړي، او زموږ اشد ضرورت دی تر څو موږ وکولی شو چې ګاونډیان سره رقابت وکړو، خپل ټول تولیدات په ارزانه بیه خپل ولس ته وړاندې کړو.
کابو دوه کاله د مخه په ننګرهار کې د قالین اوبدونکو لپاره صنعتي پارک او ښارګوټی منظور شوی، خو د قالین اوبدونکو اتحادیې فعال شریفه احمد زی وایي زورواکو اختارونه ورکړي چې خارګوټي ته د ورتګ جرأت ونه کړي.
وس زورواکي ما دی غلي دوه تل نه پیګدي ابل رجو څوک زور لري ورته مزي سپ سلاړ سو د دې موږ خارګوټ کې کوم چې تا ورسېد تلاړو ما زیګر څه ټلیفون راته وک وچ تا څه تر وې چې پلان یې خارګوټ کې دی وکړه.
د سوداګرو او صنعتکارو په وړاندې د پروتو ستونزو په اړه د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزیر اجمل احمدي وویل په صنعتي پارکونو کې د زیربنا، برېښنا او د امنیت کموالی او د صنعتي پارکونو د ځمکو د غصب په اړه په جریان کې یم او د ستونزو په هوارولو مو پیل کړی دی. اوس مهال په ننګرهار کې 360 فابریکې فعالې دي چې 110 یې په شیخ مصری پارک کې دي او پاتې د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې په فعالیت بوختې دي، او د حصار شاهي صنعتي پارک چې کابو وکاله د مخه یې زیربنایي کارونه ترسره شوي، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې یوه فابریکه هم نه ده فعاله شوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو
د سولې پر لور
په پوکم دریو بجو
سندره جادوګر
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د خوست چارواکي وایي اوس په خلک اړ نه وي چې د خپلو کارونو خلاصولو لپاره په ساعتونو او ورځو ورځو انتظار وکړي. دوی زیاتوي اوس ټول مراجعین یو ځانګړي ادرس ته خپلې عرضې ورکوي او په څو دقیقو کې تر یو چتر لاندې د هغو اداري پروسیجر بشپړېږي. چارواکو یادې څرګندونې د شنبې په ورځ په دې ولایت کې د خی حکومتوالۍ د خدمتونو مرکز په پرانست غونډه کې وکړې. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
په خوست کې د خیر حکومتوالۍ د خدمتونو مرکز د ولایت مقام په یو لوی سالون کې جوړ شوی او ټول مامورین او مسؤلین پکې د یو چتر لاندې کار کوي. د دې سالون د ستیج لپاره جوړ شوی ځای کې د خوست والی او د هغه د مرستیال میزونه ایښي دي. په لاندې برخه کې د ولایت مقام د څلورو ریاستونو دفتر ریاست، مالی او اداري ریاست، د بشري سرچینو او ستکتوري ریاستونو مسؤلینو او مامورینو ته په ترتیب سره میزونه او چوکۍ کې خودل شوی دي. خوست والی محمد حریم فدایی دیاد مرکز د پرانیست پر مهال مشال روډو ته ول
په خوست ولایت کې د لومړي ځل لپاره د خی حکومتوالۍ د خدمتونو مرکز تر یو چتر لاندې پرانستلو او د دې اساسي هدف دا دی چې ولسته شفاف سری پر وخت ځواب ویونکي خدمات وړاندې کړي او د خلکو عریضې ته ورقې ته ستونزې ته په ورځو ساعتونو انتظار ختم او د دوی ستونزه نهایت لسونه تر شلو دقو پورې حل شي.
د ولایت مقام د سکتوري چارو رئیس بهرام بهیر وایي په دې سره دوی لپاره یو ښه کاري چاپیریال برابر شو.
شاوخوا کوم همکارانو سره چې اوسېږو د دې تر څنګ چې دوی څخه زده کړې کوو مونږ کولی شو په مختلفو مواردو کې دوی همکاري ترلاسه کړو او تر څنګ یې که چېرته یو څوک تقدیریږي مونږ د هغوی نه روحیا اخلو تر څو پورې تر څنګ یې مونږ چټک کار وکړو او مونږ هم ورسره تقدیر شو. که چېرته مې یو همکار غیر حاضریږي کومه ورځ یو ضرور کار ورته پیښ شوی وي چېرته مصروف وي زه کولی شم چې د یو بل همکار څخه په استفاده د هغه خلا ورباندې ډکه کړم.
د ولایت مقام نادیه باوري وایي په دې سره د مراجعینو کارونه ژر خلاصیږي، مامورین بل یو بل سره تجربې شریکوي او بل دلته ټول د یو ټیم په توګه کار کوي.
دا یو ډېر نیک ګام دی. دې لپاره چې یو خو به مراجعین ډېر نهځنډېږي، کارونه بیا چل کېږي او بل په زمن کې به که ټول همکاران په یو ځای ناست وي یوې بلې تجربو زده کړو به یو څه زده کوي.
د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې به ډېر ژر د آسان خدمت مرکز هم پرانستل شي چې هغه به هم تر یو چتر لاندې د کمپیوټري تذکرې، پاسپورټ او د ګاډو جواز سر او لایسنس په ګډون خپلو مشتریانو ته په چټک ډول بیلابیل ټولیز خدمتونه وړاندې کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کیلو هرتز.
د باجوړ په نوګای کې د سیمې د یو پیژندلي شاعر شیخ جانزاده د کتاب پښتانه قبایل څه غواړي مخکتنه شوې ده. په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو غړو تر څنګ ځوانانو هم ګډون وکړ. د غونډې ویناوالو وویل پښتانه نور له جګړو ستړي شوي دي او د خپلو بچیانو لپاره د امن او تعلیم غوښتونکي دي. شانواز ترکزی هم دغه مخکتنې ته ورغلی و او موږ ته یې دا رپورټ رالیږلی دی.
د باجوړ د اوسیدونکو شیخ جانزاده کتاب د مخکتنې په دستور کې وویل شو چې پښتانه امن غواړي. شیخ جانزاده د عوامي نېشنل ګوند باجوړ یو مشر دی او د دې کتاب نوم پښتانه قبایل څه غواړي دی. دغه دستور د باجوړ د رڼا ملګرو لخوا د ناوګي په سیمه کې جوړ شو چې په کې هم د عوامي نېشنل ګوند باجوړ صدر ګل افضل خان وویل
دا زمونږ د ټولو خبره ده چې دا خوره نور تشدد نه غواړي، دا خوره نور ګولې نه غواړي او دا خوره نور زندانونه نه غواړي، دلته ایجوکیشن غواړي دا خوره.
پرونی غونډه د باجوړ مومندو چې ارصدی پیښور او د نورو سیمونو خلک ورغلي او په کتابی د تبصرو ترڅنګ ورنې ته په موجوده حالاتو خبره هم وکړه. شیخ جانزاده چې هم د دې کتاب لیکوال دی ویل چې د امن او ترقی لپاره به د دوی داسې غونډې چې د ورته جرګه ویل جاری وي.
دا سیمه چې کومه دی اوس کلاو شوې ده، خو دې وخت کې به موږ او تاسو ډډه نه اچو. په دې سیمه کې امن راځي که په دې سیمه ترقی راځي، دا د تاسو یاد ساتي د افغان پښتانه په وطن باندې کوم دی په غټه ستالمي قوتونه دې ته ورسېدل چې خبرې وکړي او ډېر زر د چیو جهانی معاهده لاسلیک کړي شي، موږ به د جرګو دا سلسله جاری ساتو.
عنایت الله بهر نومي زلمی وویل چې پښتانه که پاکستان کې میشته او که په افغانستان کې د ترهګرۍ ښکار شوي،
چې دا سیمه د خصوصا د سور انقلاب په دوران کې د مورچې په توګه باندې کاروله کېده او بره پښتونخوا د میدان د جنگ په تور باندې استعمالېده. د دنیا د هر ګوټ نه راغلي ترهګر دلته میشته کړی شو، د دنیا د هر ګوټ نه وسلې راغلي دلته کېښودلی شولې، او د دې سیمې د ولسونو مستقبل پکې په داو ولګولی شو، د سیمې ترقي په بارودو کې والوزولی شوه.
د شیخ جانزاده دا کتاب اول وار په کال 1999 کې چاپ شوی، ولې د لږ ترمیم سره 22 کاله پس په 2019 کې یو وار بیا چاپ شو. دغه دستوري ته راغلي کې ډاکټر سهیل قاضی منان، نثار باز، مولانا خانزیب او یو شمیر نورو سیاسي او سماجي مشرانو او ځوانانو تقریرونه وکړل او دوی وغوښتل چې اوس فاټا ختمه شوي او د قبایلي ضلعو د راروانو ستونزو د هوارو لپاره باید ټول پښتانه کار وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، ناوګی.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې ګرن ریوران پر لاریو انځورونه، نقشونه او رنگینه خطاطي خوخوي. هدر علي وایي د انځورونو د هنر اوس د نړیوالو نندارتونونو برخه هم ګرځېدلې. په پاکستان کې ریوران د ټرکونو پر سنگار خورا زیاتې پیسې لګوي. پامیر ساحل رپورټ لري.
د کراچۍ په ګڼه ګوڼه کې داسې لارۍ ښکاري چې په بېلابېلو رنګونو او نقشونو سنگار شوي. پر لاریو د انځورونو د هنر اوس یو نړیواله بڼه اخیستې او له پاکستانه بهر یې نندارتونونه هم جوړ شوي. نه دیرش کلن حیدر علی پر ټرکونو د انځورونو او خطاطۍ هنرمند دی او رویټرز اژانس ته ویلي دا هنر له ټولنیز سره سره د سیاسي رجحانونو ښکارندوی کوي.
محترمه بینظیر بھٹو،
د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو تر وژنې وروسته پر لاریو د هغې انځورونه زیات دود شول. یوازې هغو خلکو یې پر لاریو انځورونه نه غوښتل چې ووټ یې ورکړی و، نورو ډرایورانو یې هم غوښتنه کول.
علی وایي د ټرکونو انځورونه یې په امریکا، اروپا، کاناډا او ځینو آسیایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي.
خدای راته دا موقع راکړه چې په ګرده نړۍ کې خلکو ته د پاکستان د رنگینه بڼه او چهره
عبدالقادر د خپلې نوې رنگ شوې لارې تر روانولو مخکې وویل د ټرک سنگار یې خوښیږي.
له دې سره مې شوق دی، د همدې شوق لپاره زیار باسم. بچو مې راته وویل چې که ټرک سنگار نه کړې بیا یې نه چلو، نو دا دی خایسته مې کړ چې هغوی یې اوس وچلوي.
په پاکستان کې ګڼ ډرایوران خپلې لارۍ رنګوي او ورباندې بېلابېل انځورونه جوړوي، خو دا کار ارزانه نه دی. د ټرک پر رنګولو او سنگارولو له 50,000 واخله تر 15,00,000 روپۍ پورې خرڅ راځي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه د پای شبیری د خبرونو لنډیز له مجید بابا راوړو.
د خیبر په لوړګي خلکو د یوزوان ترمنې وروسته نن خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی. د 22 کلن عدنان شینواري پلار اسماعیل شینواري ویلي زوی یې درې میاشتې مخکې امنیتي ځواکونو نیولی، د جمعې په ورځ د هغوی په حراست کې وژل شوی او مړی یې پرون ورته وسپاره. بلخوا په پېښور کې د ترهګرۍ ضد څانګې پرون ویلي چې عدنان یې د فروری په 22 د پېښور او خیبر پر پوله په ریګي سیمه کې له نورو څلورو ترهګرو سره په عملیاتو کې وژلی. د بلوچستان حکومت په ایران کې د کورونا وایرس د پېښو له وجې په تافتان کې له هغه هیواد سره پوله تړلې چې له وجې دواړو خواو ته ظاهرین بند پاتې دي. دا خبره د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیاءالله لانګوف د فروری په 23 تر هغې یوه ورځ وروسته کړی چې حکومت په مکران او رخشان ډویژنونو کې روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی. د خیبر پښتونخوا د بونیر په سالارزو سیمه کې د ماربلو یو کان نړېدلی چې له کبله یې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په امر دغو جوبلو او مړو کسانو ته د مالي مرستو اعلان شوی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو ځینې استازي وایي حکومت د دوی غوښتنو ته هیڅ پام نه کوي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د قبایلي ضلعو د ولو ستونزو ته دې جدي پاملرنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت وایي چې په 2019 کال کې په یاد هیواد کې تشدد څه کم 3,500 وګړي وژلي او څه کم 2,000 نور ټپي کړي وو. تمه کیږي چې د ایران د پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې به نن اعلان شي. خدا تقریبا ښکاره ده چې بنسټپالو سختوي په کې ډېرې رایې واخیستې دي. داسې څرګندېږي چې د فروری پر یوویشتمه په ترسره شوو پارلماني ټاکنو کې د پخوا په پرتله کمو خلکو برخه اخیستې وه. په قزاقستان کې پولیسو تر سلو زیات داسې کسان نیولي چې په الماتې او نورو ښارونو کې یې د اپوزیشن په لاریونو کې برخه اخیستل غوښت. د فروری په 2 پر دې سربېره د اپوزیشن د دې لاریونو د مخنیوي لپاره لوی شمېر پولیس ګمارل شوي چې وار نه مخه پرې بندیزونه لګېدلي. او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیګ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د کراچی کینګز او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ په کراچی کې وشوه. لاهور کلندر لوبډله به ماښام پر 2 د اسلام آباد یونایټډ سره په لاهور کې بازي کوي. بیګه اسلام آباد یونایټډ ملتان سلطان ته پیښور زلمي کوټا ګلیډیټرز ته ماتې ورکړه.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته پرونی پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ډیوه رادیو پرونی واورئ. زه هارون بچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی ټیم اوس له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.